ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشي یو بره پښتو خبرونه پایل شو تر نهو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه دولتي پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې سفر په اړه به د سیاسي چارو د کارپوهانو له نظرونو هم خبر شئ. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه مو د خپرونې په دوهمې نیمایي کې درته چمتو کړي دي، خو لومړی به حمید هارون عثمان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. سیمه ایز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل شویو پولیسو په اړه زدو نقیز شمیرې ښیي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې سویس په ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او هغه یې د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې د ملاتړ نښه وبلله. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون پاکستان په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون خبریالانو ته ویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د پاکستان لاس و. هغه ویل دوی دغه حملې د قانی شبکې د واسطوالو په وسیله ترسره کړې دي. افغان دولتي پلاوی به چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي، له پاکستانی چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر هغه پلان خبرې وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د جوړولو ژمنه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په خبرو کې کړې وه. سیمه ایز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل شویو پولیسو په اړه زدو نقیز شمیرې ښیي. دغه پیښه چې پرون د دې ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې رامنځته شوه، سیمه ایزو چارواکو هغه د پولیسو پر ضد یوه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال طالبان د پولیسو په یونیفورم او د پولیسو په موټر کې د پولیسو ماموریت ته ننوتي او د شا لخوا یې پر پولیسو ډزې کړي دي. د هلمند د والي میرزا خان رحیمي په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. دغه وایاندو مرزواک بیا په دې حمله کې د وژل شوی پولیس شمیره ته تنو خوت. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل هغه وای مخالفینو د دسی او پلان جوړ کړی و د لنډې ناوې په سیمه کې ماموریت ته ننوځي او زموږ ته پولیس په شهادت رسوي او وروسته د کنجک په سیمه کې امنخته کیږي چې هلته هم موږ یو پولیس شهید لرو او دوه تنه هم ټپیان دي. مخالفینو ته هم هلته تلفات رسیدلی خو تر اوسه د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لرو. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې حتی نور پولیسی نیولې دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغو څلورو یرغملو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې تېره اونۍ په غزنی کې تختول شوي وو. په دې ولایت کې لږ تر لږه 8 تنه نور وتختول شول. د غزنی د امنیت قمندانې مرستیال اسدالله انصافي وویل د دغو څلورو یرغملو مړي چې ټول په ډزو ویشتل شوي د پاکستان پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې موندل شوي دي. هغه ویل وژل شوي 3000 ګان او یو پښتون دي. انصافی دغه راز ویل چې د تیرې سه شنبه په ورځ وسلوالو 8000 غان چې د غزنی ښار ته تلل وتختول. هغه ویل دغه پیخه په اړه تیر نه کوي. په 13 فبراير میاش کې 10000 غان په زابل ولایت کې وسلوالو تختولي و چې نن نسبیر ته خوشکل دوه یو وجل او د 9090 روسه نه دی معلوم. 13 میاش په پغلان کې هم 11000 غان تختول شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کی مون پرون افغان ډیپلوماټ فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. د لویدیز افریقا دغه هیواد چې د ایبولا ناروغي ځپلې د وضعیت د بیرته اعاده کېدو هڅه کوي. ظریف چې په اوس وخت کې په کاسو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر دی، په لایبیریا کې د سویډنی ډیپلوماټیک کاریان لانګریان زینیسی د ایبولا ناروغي چې د 2013 کال په دسمبر کې لومړی په ګینیا کې خبره شو او لامل یې په لویدیز افریقا کې لږ تر لږه 1300 کسان مړ شوي. لایبیریا یې تر ټولو ډېره ځپلې ده. ظریف د 1991 او 1998 کلونو ترمنځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او وروسته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او بهرنیو چارو کې د ولسمشر د سلاکار په توګه دندې ترسره کړې دي. نوموړی چې له کابل پانتون څخه فارغ شوی په 1993 کال کې لمالګر ملتونو سره کار پیل کړ او په 2011 کال د کاسو لپاره د ملګر ملتونو استازي وټاکل شو. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. سیویس پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لري کړل او هغه د تهران او لویدیز قدرتونو ترمن د شوې موافقه د ملاتړ نه خو بالله. د دغه ناپیلي هیواد حکومتي فدرالي شورا پرون پریکړه وکړه چې د ایران له دولتي ادارو سره به د قیمتي فلزاتو پر تبادله بندیز لري کړي او له دې وروسته به د نور اقداماتو ترڅنګ د ایران د کیمیاوي موادو د تولید او د ایران د خامو تیلو د سوداګرۍ په اړه راپور چې یو شرط نه ورکوي. سیویس د 2014 کال په جنوري کې دغه بندیزونه ځنډول لیو. تر اوسه نور لویدیځو هیوادونو د تهران پر ضد بندیزونه نه دي لري کړي او دې ته منتظر دي چې ایران د اټومي موافقې پر موادو عمل کوي او کنه. د عراق صدر اعظم حیدر لبادی پرون د خپل کابینې یو مهم غړی او دغه دوه ملاستیالان له دندې لرې کړل. د صدر اعظم لبادی دفتر خبر پاڼوای د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکنی صدر اعظم نوري المالکی نږدې ملګری وو. په خبر پانه کې د دې نیو اقدام دلیل نه دی څرګند شوی، خو د عراق حکومت د پراخو اصلاحاتو د اداري فساد پر ضد مبارزې او د پیسو سپمولو پروګرام پیل کړی دی. صدر اعظم لبادی د خلکو د پراخو مظاهرو له امله د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. د اصلاحاتو په دې پروګرام کې چې د عراق پارلمان تصویب کړی، د لوړ رتبه چارواکو لرې کول او په حکومتي څوکیو کې د فرقي او حزبي استحقاق له منځه وړل شامل دي. حکومت ژمنه کړې چې په اداري چارو کې د فساد په اړه به د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وشوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان شو. د چین دولتي خبری آژانس وایي چاودنه په بندري ښار تیانجین کې شوې ده. چاودیدونکي مواد په یو کانټینر کې چې تازه بندر ته رسیدلي و ځای پر ځای شوي وو. چاودنه د شپې په 11:30 بجې وشوه او ویل کېږي چې د اورلمبو ټوله سیمه رڼا کړې وه. پیکنګ خبری آژانس وایي له 300 تر 400 پورې زخمیان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د کروشیا صدر اعظم زوران میلانویچ په مصر کې د یو کرواتی سړي د وژل کېدو د خبر له تایید ډډه وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې دایش پرون د تومیسلاو سالوبس د سرپرې کولو خبر خپور کړ. د ډلې د تومیسلاو د بدن یو عکس هم پر ټویټر خپور کړی دی. تومیسلاو سالوبس په مصر کې له یو فرانسوي شرکت سره کار کوي او د جولای په 22مه وتښتول شو. د کروشیا صدر اعظم پرون ویل چې د تومیسلاو د مړینې د خبر سپیناوی ښایي څو ورځې وخت ونیسي. په روسیا کې د بیړنوي حالاتو پر ضد مبارزې زرهاو کارکونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅه وکړه. د روسیې د ځنګلونو د ساتنې فدرالي ادارې وویل د 1400 کیلومتر مربع ځنګل په څ باندې 150 ځایونو کې اور لګیدل دی. مسؤلونه ویلي چې د اور لمن استوګنو سیمو ته نه ده پراخه شوې. د سایبیریا په جنوبي سیمو کې د اپریل په میاشت کې هم لږ تر لږه 40 تنه په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله مړه شول او زرهاو کورنۍ بې ځایه کړې. او روسیه خبردار چې د روسیې وی پوځي محکمې پرون هغه عسکر چې د وی ارمنی کورنۍ دوه غړو په وژلو تورن دی په لاسو کالو باندې محکوم کړ. د 19 کلن روسیې عسکر د خپل سزا د کمیدو په بدل کې اقرار وکړ چې له خدماته تښتیدل چې او دیدونکې مواد غلا کړی او غیر قانوني وسله یې درلوده. د عسکر به د وی ارمنی کورنۍ دوه غړو د وژلو په تور د ماکی لپاره د ارمنستان حکومت ته وسپارل شي. د عسکر د روسیې پوځي محکمې ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې د غلا په نیت د ارمنیانو یو کور ته ورلوېدلی و روسیتا د ستنی دو پیسې پیدا کړی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې لوړ رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. پاکستان ته د افغانستان د حکومت د لوړ رتبه پلاوی د سفر په درشل کې چې د هغه هواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې پر پلان خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا پاکستان د کابل په خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان حکومت د لوړ پولي پلاو د لوړ پولي پلاوی سفر مهم ارزوي.
ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چکم کسان راځي د هغه تسلیو کې هغه سره سپرې کړو او اډیو کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو یو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې دمشق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه راپور لرو. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه مه هیروئ. د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې در د ځل په ننګرهار کې د یو مشهور زیارت په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ.
فولکلوري روایت داری چې په خوا بدل د خامار راته او خلک به خوړل، نو دا سید الیاس پهلوان چې دی د یو تیګه راپورته کړ او خامار یې وویشت.
یوه لور رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال دا خبره پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره تجازي سره له خبرو وروسته وکړه. دواړو د افغانستان د حالاتو د هند او پاکستان پر اړیکو او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې اوري.
ډاکټر پیټر لاوی ویلی د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لورو د چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري وځندول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکره د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبري اژانس وای د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته پر پاکستان ټکای کښې شو او ټینګار یې کړی چې د سولې خبري به د کابل له لورې تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاور کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي. او ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاور کې ځای لري.
د وطن د اجماع نه په قوت سره پاکستان نغواړو چې د سولې دوره اوس ختمه شوه. د دولت د قوه استعمال پکار ده چې پاس ما سره نواز شریف صاحب صدر اعظم د پاکستان ودرید ویل چې د افغانستان دښمنان به د پاکستان دښمنانی. اوس وخت ده ده چې دغه خبره په عمل کې تثبیت شي.
د چین دولتي خبری اژانس وای په کابل کې وروستیو خونړیو حمله د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیک کړکېچ زیات کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. صلاح الدین ربانی به د خپل هیواد د امنیت او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستي او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر بارک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا اچولې ده.
اسلام آباد ته د افغانستان د حکومت د پلاوي د سفر په درشل کې مودې یو لرتبه امریکایي چارواکي څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د حکومت یو لرتبه پلاوی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع وزارت سرپرست او د غراز د ملي امنیت ادارې رئیس شامل دي نن اسلام آباد ته لاړ شي. دوی به په پاکستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې د هغه پلان پر عملی لارو چارو خبري وکړي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر سره په خبرو کې ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت ادارې د کابل د خونړیو حملو پړه پر پاکستان واچولې ده. ادارې ویان حسیب صدیقی پرون په کابل کې خبرلاند وویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د پاکستان لاسو هغه وویل دوی دغه حملې د حقاني شبکې د وسلوالو په وسیله ترسره کړې دي. دا چې افغان پلاوی به په دغه سفر کې په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي په دې اړه د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي ول
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان سفر میکنند تا امو طرحی را که جانب پاکستانی تعهد سپرده به خاطر مهار کردن فعالیت های گروه های دهشت افغان روی امو طرح کار کنند.
لبل خود سیاسی چاروش مترون که پاکستان ته د لولپوری افغان پلاوی سفر مهم ارزوی او وای چخی افغان دولت له پاکستان یو چارواکو سره د هغو ژمنو د عملی کول او غوښتنه وکړي چې د پاکستان پوځي او دولتي چارواکو ورسره کړی دي. له پیښور د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق پر رپورت لري.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان پاکستان ته د جګپوړي افغان پلاوي سفر مهم ارزوي وایي په دې سفر کې به افغان دولت له پاکستان څخه په دې هیواد کې د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد د جدي اقدامات غوښتنه وکړي او ښایي د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه ورسره ځینې شواهد هم شریک کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو جګپوړي افغان پلاوي له پولي اخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي هدف له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغو خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغو بریدونو د ترهه کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تېرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته د دغه جګپوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
زما دا خیال دی چې دغه هیئت پاکستان ته راتګ چې دی نو دنه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکرې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي او بل هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا زه فکر کوم ښه خبره ده چې خبرې اترې روانې دي، ګیلې شکوېشتې ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولي اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسف زبیق په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
افغانستان حکومت خلاف جنگیږي، خو د دې مشر صاحب د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان کوو غواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی د طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي یا د هغوی د ځپلو یا افغان حکومت ته د سپارلو. نو دوی که پاکستان کې خلاف د دوی خلاف پاکستان کې اقدامات کوي نو د مذهبي ګوندونو او د جهادي کړیو او د یو شمېر حتی سیاسي ګوندونو له عکس العمل سره مخامخ.
په افغانستان کې د ملي والد حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز ولري.
نړیوالو ورځپاڼو هم اسلام آباد ته د افغانستان د حکومتي پلاوي پر موضوع ځینې لیکنې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
اکسپرس تریبیون رسپانی په خپل تازه ګڼه کې د افغان پلاوی د پاکستان د سفر موضوع راخستې ده. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته ولاړ شي. د رسپانی په باور افغان پلاوی بل پاکستان وګوري چې د طالبانو مشان د خپل خاورې وشړي. اکسپرس تریبیون د جنو سرچینو په وینا لیکي چې افغان پلاوی به پر هغه موضوعاتو له پاکستاني لوري سره خبري وکړي چې ولسمشر اشرف غني د پاکستان مشانو ته لیکلي دي. ورسپانه لیکي یو شمېر کسان چې نه غوښتل نمونه یاد شي ویلي دي چې د افغانستان غوښتنه څرګنده ده او هغه د پاکستان له خوري د افغان طالبانو ایستل دي او یا د هغوی نیول دي. اکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر په غیر رسمي مکتوب کې په افغانستان کې وروستیو بیامنیو ته اشاره شوې ده، او په دې لیک کې دا غوښتنه شوې ده چې پاکستان باید د طالبانو ټپیانو ته د خپل هیواد په روغتونونو کې د درملنې اجازه ورنه کړي او د طالبانو د عوایدو د سرچینو مخه ونیسي. د اکسپریس ټریبیون په وینا د افغان ولسمشر د سختو خبرو سربیره پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. ورسپانه بیا لیکي که څه هم د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو خبرې توندې وي، خو اشرف غني بیا هم د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې یو مخ نه دي تړلې. ورسپانه په دې برخه کې د ولسمشر غني دا خبره راخیستې ده چې وی ویل موږ له هغو کسانو سره سوله کوو چې د بشر د کلمې په مفهوم پوهیږي، مسلمان وي، افغان وي، او د بهرنیو بادارانو په لارښوونه خپل هیواد نه ورانوي. یوه بله ورځپاڼه میل په خپلې انټرنیټ پاڼه کې د هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې داعش د ننګرهار په ولایت کې لس تنه سپین شیری او قومي مشران په باروتو الوزوي. د ورځپاڼې په نظر په دې ویډیو کې د دغو خلکو وژنه دومره ظالمانه او وحشي ده چې حتی طالبانو هم هغه محکومه کړې او خوا یې پرې بده شوې ده. د میل ورځپاڼې په وینا په ننګرهار کې د افغانستان یو شمېر جهادي ډلې له داعش سره په نښتو دي. میل د مقالې ترڅنګ یو شمېر عکسونه هم خپاره کړي دي چې پکې سپین شیری او مشان هم ښکاري چې په تړلیو سترګو مجبوریږي چې پر چاودیدونکو موادو کښېني، تر دې وروسته وسلوال لرې کیږي او بیا چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکوي. میل ورځپاڼې بیا لیکي چې داعش دا کار یوازې په ننګرهار کې نه دی کړی، دې ډلې په عراق او سوریه کې هم ډېر ظلمونه کړي دي او خلک یې وژلي دي.
ازادي راډیو اورید سهار 8 بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د اساسي اصلاحاتو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. دا کمیسیون پرون په کار پیل وکړ او د یو کال په اوږدو کې به د پولیسو په قوانینو او د هغوی په لیکو کې د کمیسیون د مسؤلینو په وینا مثبت بدلونونه راولي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د پولیسو د اصلاحاتو کمیسیون به په 5 کاري کمیټو کې د وی میاشتې په اوږدو کې د پولیسو د قانون طرحه، خوونه او روزنه، د ترافیکو نښې، د پولیسو ترمنځ اړیکې ارزیابي کړي. د دې کمیسیون مشر میرزا محمد یارمان د کمیسیون د کار له لومړۍ غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان پولیس په پخوانی کلاسیک چوکاټ کې چې د جرم د کشف ډول یې زوړ دی خپل کار پر مخ وړي.
ایجابي ازیره میکنه کې باید افغانستان همګام با چالش های
د دې وخت راغلی چې افغانستان هغه ستونزې چې موجود دي له هغه پورته ولاړ شي او هغه تحلیل کړي. موږ به قوانین، مقرره، استراتیژي، پالیسي، پلانونه، پروسیجرونه مطالعه کړو او داسې بدلون به رامنځته کړو چې د ټکنالوژۍ له حقوقي معیارونو سره همغږي ولري.
د کورنۍ چارو وزارت د اقدام په داسې حال کې کوي چې ویل کیږي یو شمیر پولیس خپل مسؤلیت نه پیژني، له دندو ناوړه استفاده کوي، په اداري فساد کې لاس لري او کله ناکله بشري حقونه نقضوي. د دې وزارت سلاکار عبدالهادي خالد وای افغان ملي پولیس معیاري نه دی او ځینې وخت داسې کړنې ترسره کوي چې له قانون سره په ټکر کې وي. ښاغلی خالد وای داسې پولیس به رامنځته کړي چې قانون په بشپړه توګه پلی او له هر ډول قضیو سره په بې پرې ډول چلند وکړي.
پولیس افغانستان بسیار زحمت میکشن، بسیار قربانی میدن، بسیار جان فشاری میکنن، اما
د افغانستان پولیس ډیر زیار ګالي او زیاته قربانی ورکوي. خدا چې پولیس معیاري نه دی او کافي تخنیکی او تکتیکی امکانات یې په لاس کې نشته، نو له پولیسو داسې کړنې ترسره کیږي چې د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي. خلک زورول کیږي او بې عدالتي کیږي.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې څو ځله افغان حکومت هڅې کړې وي چې پولیس معیاري کړي، خو دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي. د چارو کارپوهان وایي تر هغه چې پولیس له ګوندي، سمتي او قومي جوړښتونو څخه راونوځي، نشي کولای هغه دندې چې ورسپارل شوې دي په ښه توګه مخکې یوسي. دوی سپارښتنه کوي چې پولیس باید په ملي روحیه وروزل شي، خپل مسؤلیتونه ښه درک کړي او د قانون په پلي کولو کې بې طرفه عمل وکړي.
چی خواست با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور از جبریز
کنن و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې چې نن د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، بیا هم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تېره بیا پاکستان ته د افغانستان د حکومتي لوړ پوړي پلاوي د سفر په درشل کې هغه وروستیو ناندریو په باب خبرې کیږي. افغان ولسمشر پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په برخه کې تر اوسه پورې سمه همکاري نه ده کړې، او د ملي امنیت ادارې هم پرون پاکستان په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل پوښتنه له میلمنو او چارواکو مطرح کړئ، او هم که کوم نظر لرئ د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. په ننګرهار کې د بیروزګارۍ له کبله د وسلوالو مخالفینو ډلو ته د ځوانانو ورتګ ویل کیږي تر پخوا زیات شوی. د دې ولایت ځوانانو امنیت په دې اړه اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې دا ستونزه په جدي ډول اواره کړي. شمه مچینواره پرې رپورټ لري.
دغه څرګندونې د ننګرهار د ځوانانو امیر متی الله احمدزی په هغه غونډه کې وکړې چې د 12 اگست د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړ شوې وه. نوموړي وویل چې دوی په ختیځه سیمه کې داسې مهال د ځوانانو ورځ نمانځي چې همدا اوس په زرګونو ځوانان د بیروزګارۍ له امله د اوسنیو ناخوالو ښکار شوي او د جګړې دواړو لورو لخوا د جنگ په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. ده وویل چې د همدې بیروزګارۍ له امله د دولت وسلوالو مخالفینو لیکو ته د ځوانانو تګ تر پخوا زیات شوی چې دوی ورته اندېښمن دي.
ګورو د تیرو قانون په پرتله باندې اوس د داعش او د طالبانو نفوس هم په ځینو ولسوالیو کې زیات شوی دی. په هغه شکل په تیرو کې موږ شاهدان د دې چې کمرنګ او دولت او نظام که چیرته کاري مختیاوي زموږ ځوانانو ته آمدنې کړي، کاري اسانتیاوې ورته برابرې نه کړي، له دې به هم زیاتېږي ځکه هغوی ورته امکانات په واک کې ورکوي، معاش ورته په ورکوي. دوی مجبوره دي چې د دولت په مخالفت کې وجنګېږي او ناخوالو مشکلاتو ته مخه کړي. د دغې مسئلې نه موږ هم اندېښمن یو.
بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي هم د ځوانانو پر وړاندې شته خنډونه تایید کړل، او په خبره یې په ننګرهار کې اوس هم ځینې داسې کړې شته چې دولتي بستونه په خپله قبضه کې نیولي. دوی که ځوانان دغه سنځو پر وړاندې فعال مبارزه وکړي او افشای کړي، نو دوی کولای شي چې له همدې لارې خپل حق ترلاسه کړي.
بلکې داخله کړي یو حلقي او واړي چې بل څوک پرې نه دی خو ځما غيو یا یو کورنۍ او یا یو ګروپ او یا یو کې داخله کړي، ټول هر څه خپل قبضه کې نیولي. کله چې ځوانان فعال رول ولوبي او د دې خلاف غږ جګړي او چې په هر ځای کې داسې مواردې دي هغه افشار کړي، هغه شریک او پرې نه کړي. حق وخت قوي قوت د ځوان سره دی، پرې نه کړي چې د دوی حق په زور نور کسان ته لري.
والی سلیم خان کندوزی په خپل خبرو کې اعلان وکړ چې سر لنن څخه به د میاشتې 100,000 افغانۍ د ځوانانو امیرت ورکوي ترڅو دوی په مرکز او ولسوالیو کې ځوانانو لپاره د همغږۍ عامه پوهاوی او روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي.
کدی خپل پلان جوړ کړي، مامته خپل د ولایت د امکاناتو نه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کیږي، دا غنه به د میاشتې 100,000 افغانۍ دیو ته په نظر کې نیول کیږي. ولی دیو به دغه د پاره چې په مرکز او ولسوالیو کې څنګه ته درسته استفاده کولای شي چې ځوان د پاره استفاده چې په 100,000 افغانۍ نه کیږي، اقلا معلومات شریکول، اقلا یو خاص پیغامونه شریکول او یو جلسې نیول، یو ورکشاپ نیول په میاشت کې، یو ځل په دوه میاشت کې، یو ځل کېدای شي دغه مصارف شي او دغه موادر ان شاء الله دا چې ترڅو دا وسره.
دا په داسې حال کې دا چې د ځوانانو امیریت پر مرکزی ادارې نیوکه وکړه چې تر اوسه یې ورسره د یوې افغانۍ مرسته هم نه ده کړې. دوی وایي د ځوانانو امیریت شته خو هیڅ امکانات یې ورته نه دي برابر کړي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې د ځوانانو معینیت به په وزارت بدلوي، خو لا تر اوسه یې دا ژمنه د وعدې په څیر پاتې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. سعادت له بادغیس څخه لیکي چې د افغان پلاوی تک پاکستان ته به ګټور نه وي ځکه چې پاکستان تل له افغانستان سره جفا کړې ده. شفیع الله افغان له هلمند بیا لیکي زما په نظر دا سفر به مثبت پایلې ونه لري. تر دې سفر به تر دا چې اشرف غنی پر هغو هیوادونو غږ وکړي چې له پاکستان او افغانستان دواړو دوستان دي، لکه چین او عربستان، ځکه چې د دوو دښمنانو ترمنځ دوستي خپل نه راځي بلکې د دریم په واسطه راځي. لیکن د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان بیا لیکلي کوم پلاوی چې نن پاکستان ته ځي، د پاکستان سره د داس پینې کړي چې دوه نیم کاله د ملا عمر پر ځای د جنگ اعلامیې چا خپرولې، ولې تر هغه روزیا ولې پر افغانستان توغندي توغوي. اتنیمې بجې دی وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو ستاسو د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې پر نورو سیمیزو او د افغانستان په کورنیو چارو هم مطالب لرو. خو اوس به بیا هم حمید هارون عثمان ته ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. دغه پلاوی په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي. سیمایز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په پرونی حمله کې د وژل شویو پولیسو په اړه زدو نقیز شمیرې ښیي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي دغو څلورو یرغمل د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تیره اونۍ په غزنی کې تختول شوي وو، په دې ولایت کې لږ تر لږه 8 تنه نور وتختول شول. د ملګرو ملتونو سنمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلوماټ فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. سویس پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او هغه د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوي موافقه د ملاتړ نه خو بلله. د چین په شمال ختیس کې پرون درنه چاودنه وشوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان شول. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د خپل کابینې یو مهم غړی او دغه دوه مرستي اعلان له دندې لره کړل. په روسیا کې د بیړنیو حالاتو پر ضد د مبارزې زرهاو کارکونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. او د روسیې وی پوځي محکمې پرون هغه عسکر چې د وی ارمنۍ کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن دی په لاسو کالو باندې محکوم کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی او اورک په انټرنیټ پانه کې د افغانستان په اړه نور مطالب او د سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدلای شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورنی تنظیم په برخه کې د دینی عالمانو ونډه ډیره مهمه بولي. مخله دې چې په دې اړه یو راپور در واورو. سوریه ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع اخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په دمشق کې و. هغه دمشق ته د دې لپاره تللی چې خپل ملاتړي او د بشر الاسد د رژیم او د غراز د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې پر امکاناتو خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه سفر سره سم د حکومت ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې د ګڼ شمیر خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. جزئیات د فرشته دلالزی په راپور کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پایترسول لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کول ورسره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرنوئل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې غټوري خبري وکړه او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لاټړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری با همه
مش پسیمه کې ټولو هیوادونو د همکاري لاس اوشت کړی دی. موږ د همکاري ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقین شتو د پایتر سوالو لپاره د سیمه له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو گاونډیانو ته د همکاري لاس ورکوي او مشکل لري چې دا به د سیمه ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټمی موافقه ورسته په سوریه کې روان بحران پړه بحثونه او هڅې زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلای.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې دا ټمی ستونزه حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو موقع پیدا کړی ده. کورنی بحرانونه، فرقایي تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نشو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د زیات همکارۍ پرته حل کړو. د جرمني خبری آژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایقو ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری آژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمې مالی او پوځي مرستې کوي.
وبو زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
له بازارو کیږيستنه کله کله وایي چې بازارو پنځه سمنه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبکای نه
ل آزادی رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند پښې بوکه. خو اوس په افغانستان په اړه یو بل موضوع راوخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د ماینډ او نوې زیږیدلو ماشومانو ژوند ته یو ګواښ ګڼي. د وزارت د کورنی تنظیم مسؤلین وایي چې دغه موضوع د دودولو لپاره پوهاوی مهم دی او په دې برخه کې دینی عالمان ښه رول لوبولی شي. د پداسې حال کې چې حج او اوقاف وزارت ویل دی وروسته به علماو ته دنده ورکړي چې د کورنی تنظیم موضوعات خلکو ته په واضح ډول بیان کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا په برخه کې د ګڼستونزو ترڅنګ د امي روغتیا وزارت د زیګون ترمنځ د واټن نه مراتول هم یو جدي ستونزه بولی. وای لدې عمل الله هم د میندو نو یو زیګیدلو ماشومانو ژوند له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت چارواکي وای چې د زیګون ترمنځ د واټن وخت نه مراتول یو هغه دلیل دی چې لامل یې په هر دوه ساعتونو کې یو روغ مور او په هر زرو نو یو ماشومانو کې و او یتن مړ کیږي. د امي روغتیا وزارت د کورنی تنظیم مسول زلیخا چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بیلابل ولایتونو لسګونو دینی عالمانو ته خبر کولی وویل چې د زیګون ترمنځ د واټن نه مراد د مړینې خطر ډیر کړی او په کار د چې د مخنیوي لپاره یې کار وشي.
زمونږ په هیواد کې میرمنې د ماشوم پر سر د جنجالونو او زیګون له امله مري. په همدې حال کې د اولادونو ترمنځ د فاصلې نه مراد د مړینې او نورو ناوړو پایلو ترڅنګ د میندو د وینې او کلسیم کمیدو او خوارځواکۍ سبب ګرځي.
د روغتیا وزارت د هیواد اوسنۍ نفوس په اټکلي ډول شاوخوا 30 میلیونه یادوي. وایي چې که دا وضعیت همداسې دوام وکړي تر لسو نورو کلونو بعد افغانستان نفوس 40 میلیونو ته ورسیږي. بلخوا ځینې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې یوازې 14% ښځې د اولادونو ترمنځ فاصله مراتبي، په داسې حال کې چې نږدې 50% په دې اړه پوهیږي او مخنیوی کولی شي. دیني عالمان چې په کابل کې د همدې موضوع د وضاحت او عامه پوهاوي د دودولو لپاره سره راټول شوي وایي چې دا موضوع له دین سره په ټکر کې نه ده، خو خلک یې د غلط تعبیر له امله نه مراتبي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني دی غونډې ته وویل چې د کورنی تنظیم د مراتول لپاره پوهاوی مهم دی او په دې برخه کې دینی عالمانو ته دنده سپاري چې دا کار وکړي.
توقع مردم ما هیڅ کې
زموږ د خلکو هیله ده چې علما د ډیر پټورنیزو ستونزو تمرکز وکړي. خدا ده چې موږ هغه ستونزې روښانه کړو چې زموږ ټولنه په اجتماعي، اقتصادي، امنیتی او نورو برخو کې ورسره مخ ده.
روی این مسائل بپردازیم.
دینی عالمان وایي چې په اسلامي ارشاداتو کې ماشومانو ته د دوه قانون لپاره په شیدو ورکولو ټینګار شوی او دا موضوع خپل د زیګون ترمنځ واټن ته زمينه برابروي. په همدې حال کې ډاکټران وایي چې ټاکل شوی دا واټن نه مراتیږي، د میندو د وینې فشار زیاتیږي، د ولادت په وخت کې خونریزي ډېره وي او د ګڼو نورو ناروغیو ترڅنګ د دوی د کمزورۍ او مړینې سبب کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111415.
اساسي او بشري حقوق.
اساسي
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیال سپوږمۍ سعدیه ده. میرمن سپوږمۍ، د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالې په اړه چې ویل کېږي په دې وروستیو کې زیات سوی دی، معلومات راکړئ.
مننه تاسو د پوښتنې نه. څرنګه چې ټول پوهیږو، ماشومان او تنکي ځوانان د هیواد یو ډیر غښتلی او پیاوړی بلل کېږي. په دې اکله باید ووایو چې نن ماشومان په افغانستان کې د ډیر تاوتریخوالي سره مخامخ دي، چې همدغه تاوتریخوالی د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیزه لري. که موږ په خاص ډول په دې باندې ګوته کېږدو چې ماشومان د جنسي له لحاظه، د جنسي تیریو له لحاظه ډیر رنځ وړي، او دغه اعمار چې نن په کمیسیون کې او په نور نهادونو کې ثبت شوي دي، دا ډیر د تشویش وړ ده ټولو ته، چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندي پاتې کېدلو په برخه کې ډیر پروګرامونه لري، او د په دې برخه کې ځینې قانون تر سره کړی چې هغه هم ډیر مهم بلل کیږي. پدې چې د ماشومان په برخه کې د جنسي تیریو رقم راټیټ شي، نو د آگاهي د اجتماع یا د ټولنې د آگاهي سطح د لوړوالي لپاره ګرده میزونه، د طفل به طفل برنامه چې د ماشومان ته د ماشومانو په ذریعه پروګرام ده، او نور جلسات دي چې د والدینو سره تنظیم شوي دي. دا برنامه تر یو حده پورې په دې برخه کې ډیر پروګرامونه تر سره کړی چې دا هم خپل ځانګړتیاوي لري د ماشومان، د هغه ماشومان لپاره چې د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي.
ستاسو په اند پر ماشومان باندې د جنسي تیریو عوامل څه دي؟
یو د ډیر مهم لاملونو څخه د اقتصادي ستونزه ده چې ماشومان هغې سره مخامخ دي، یا کورنۍ میندې پلرونه هغې سره مخامخ دي چې خپل ماشومان د کار لپاره بیرون لیږي. هغه مالکان چې په دوکانونو کې، په فابریکو کې، په ځینې ځایونو کې کار کوي، او د کار فرما له طرف نه دوی باندې جنسي ناوړه تیری کیږي، دغه ماشومان ماغه بیا هم وایم چې د اقتصاد د نشټوالي له کبله دغه ماشومان اړ کیږي چې کار ته بیرون وزي، او د باغ ځای کې دوی تر جنسي تیرې لاندې ونیول شي. دا ډیره یو غټه ستونزه ده د هغه ماشومان لپاره چې په فابریکو کې، په سرکو کې، یا په نور ځایونو کې په کار بوخت دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وخت ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې
لخوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.90 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازي اوریدلی سي. میرمن سپوږمۍ، ستاسو په اند ولې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری کوونکو کسان نه مجازات کیږي، یعنی ولې عدلي او قضایي ارګان ته نه معرفي کیږي؟
دا مونږ او تاسو ټولو ته جوته ده چې د قانون د نه تطبیق کېدو یو ډېر مشکل ستونزه په افغانستان کې همدا ده چې قانون تطبیق شي نو کېدای شي چې دغه ارقام یا دغه ستونزه په د ماشومانو په برخه کې کم شي. ډېر مهم او ستر مشکل همدا ده چې قانون نه تطبیقېږي په افغانستان کې.
ډېره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو په اند باید څه وسي چې پر ماشومانو باندې د جنسي تېري مخه ونیول سي او یا هم دغه پېښې راکمې سي؟
مننه تاسو نه. که د په ټولنه کې د ټولو وګړو د آگاهي سطح لوړه لاړه شي او د ماشومانو دغه ستونزه ټولو ته وپوهول شي، یعنی فکر کوم چې دغه جنسي تېری به سطح راټیټه شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم. له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوم. کله چې د ننګرهار خاورې ته داخليږو، لومړی د سره رود ولسوالۍ د درونټي سیم راځي. د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوي تونل تیریږو. له نیم کیلومتر مزله وروسته ښي لاس ته یو خامه سړک بیل شوی. په همدغه سړک شاوخوا 8 کیلومتره سفر کوو چې بالاخره د کچړو سیمې ته رسو. هلته د تور غره لړۍ هم پرته ده. د غره ختیځ خوا ته کوچنۍ او لوی جلوهلی ونې ښکاري. د ونو سره نږدې یوه ډېره پخوانۍ او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته. د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خوا ته یوه زړه ونه موجوده ده چې هرې خوا ترې سرې او شنې ټوټې تابې شوې دي. له شور او زوږه لرې د غره په یوې ډډې کې چېرته چې یوازې د مرغکیو خوږ او د هوا سرشار غږ اورېدل کېږي، د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو همدغه زیارت ځانګړي کړي. راځئ وګمې رشیدی ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د زیارت ودانۍ چې له خټو او تیګو جوړه شوې، شاوخوا 10 متره اوږدوالی او 1 متره سور لري. دننه پکې دوه د تور څادر مېرمنې ناستې دي. خدای زده چې د زړونو د مراد کومې غوټي به سپړي او د مراد به په کومو سرو او شنو ټوټو تړي. خو له څیرو یا هیله مندې سسي دوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي او نه هم له دې خبرې دي چې د دغه زیارت تاریخ تر چا رسي. موږ د زیارت تاریخ ته تم کیږو او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون څخه اورو چې د دغه زیارت د تاریخ په اړه د کړي څېړنې پایله څه ده.
دغه زیارت چې ده، دا د فولکلوري روایت هم لري. د سیمې خلک چې دي، د زیارت ته اوس هم درناوی لري. فولکلوري روایت دا دی چې پخوا به دلته خامار راته او خلک به خوړل. نو دا سید الیاس پهلوان چې ده، د یوه تیګه راپورته کړه او خامار یې وویشت. اوس هلته یوه تیګه موجوده ده، په هغه باندې دا پنجه ده. دوی وایي چې دا د هماغه د سید الیاس پهلوان پنجه پرې پرته ده. بل دلته بوټی دي، دا بوټی چې دي د سیمې خلک داسې روایت کوي چې دا بوټی چې قطکې یا کوم څانګه ته وسه، د ده نه وینه بهیږي او دا وینه وایي د هماغو انسانانو ده چې دی خامار خوړلی دي. نو دې زیارت ته چې خلک قایل دي، په هغه حساب ورته قایل دي چې د سړي هغه خامار وژلی دی. دا البته فولکلوري روایت دی. د نورو زیارتونو په باب باندې همدغسې روایتونه شته، دې ته ورته روایتونه شته او په همدغه نمونو باندې نور زیارتونه هم شته. الیاس بابا زیارت په خپله په شینوارو کې موجود دی، ولې د هغه مکمله سوانح نشته. د دغه زیارت په باب باندې اوس هم خلک روایت باسي او دا یو مشهور پهلوان بولي او د همدې سیمې اوسیدونکی بولي او تقریبا دا نو دوی خو د دوی له نظره چې دا په دې باندې پیړۍ پیړۍ اوختي دي.
استاد اسمون وایي چې د دغه زیارت اصلي نوم سید الیاس پهلوان بابا دی، خو د وخت په تیریدو سره عامو خلکو دا نوم د سید الله صاحب په زیارت بدل کړی دی.
خصوصا دغه د زیارتونو مثلا دا هلته د عباداتو دپاره نه ده چې سړی وي، دا د عبادت دپاره دی. دا یو تاریخي ارزښتونه دي، فولکلوریک ارزښتونه دي چې د پخوانیو خلکو هغه کړه وړو دود و دستور دا شینه راخی. نو دا تاریخي ارزښتونه دا باید خوندي پاتې شي او دا باید
هڅه مو وکړه چې زیارت ته له راغلیو ښځو وپوښتو چې د څه لپاره راغلي. هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې د زړونو مرادونه په دوو شنو ټوټو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسع انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلي. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي چې د هغوی څه آثار همدا اوس هم تاسې مشاهده کړه، نږدې نه مو کته چې د هغې له جملې نه دوی خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی، دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو بادې د وجود نور باد دلته چې دوی وایي چې دلته یو خامار و، د خامار هغه علایم مشته دي دې غر کې چې دا دلته راښکته شوي او دلته څه مخلوق اوسې د هغه ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي، دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي یا وهي په چیز باندې، دې نه سره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي، دې زیارت ته هم احترام کوي، دې ته پهلوان بابا وایي، سید الیاس پهلوان.
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې د یوې تیږې لټون کوه. هغه د تیږې کیسه داسې بیان کړه:
نو د نن نه یو دیارلس کاله مخکې یو کس و چې هغه د دې قدیمه آثارو هغې کوه، که نه لرغونو آثارو هغې کوه. هغوی ویلې چې دې زیارت ته ځو، دا زیارت ګورو. هغه زیارت یو زیارت د راتګ نه مخکې یو کاغذ ورسره و، نو چې وی کته هلته یوه تیږه وه، هغه تیګه ما نه ولیدل. دې راوسپړله، په هغه تیګه باندې یوه پنجه ایښودل شوې وه، او بیا د پنجې په دې تیګه کې یو کنج او بل کنج کې داسې ګرد علایم و، هغې باندې چې د ایکس د څه شي چاپ و. ویلې چې دا معنا د دې ورکوي چې دلته یو شی ایښودل شوي دې خوا شا کې، که نه، یعنی د خزانې په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو مونږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو دا کوم هغه کړي چې یار رښتیا دوی زیارتونو ته څومره عقیده لري.
له ډېرې لټونه وروسته مو یوه لویه تیږه چې په ځمکه کې خښه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیږې د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي د خوردې لپاره استعمالوي، مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاور نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته، میرویس رحمانی د پښتنه ځوابوي.
دغه د سید الله صاحب پهلوان زیارت چې دی، د پخوا خو دیوالونه هم خو او منجاوران هم پکې وو، او دلته د شاوخوا ته ونې هم ډېرې وي. خلک به چې راتله دلته د ونو لاندې به کې ناست، په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه، خو د زیارت ته به راتل. د زیارت کې اکثر د باد او د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل. مالګه به د جینه اخیستل، د یوه تیږه د هغه به په کوم خپه کې به باد یا چې درد و هغه به په هغه ځای کې وهه. دروګاته مونځ به د تبرک په خاطر کوو، دعا به وکړو چې دی دا کوم مشکل و هغه مشکل به چې حل شي. نور دلته منجاورونه مو هغوی به د زیارت پالنه کوو، زیارت به پاکو، دیوالونه شان به جوړو. خو په وروستیو کې چې دغسې د حالات خراب شوي، ناامني ده، خلک ډارېږي. منجاورین هم نشته اوس هلته د زیارت کې، خلک هم دومره ناراضي او زیارت هم خراب دی. نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي او بس دا حال دی. نو چې تاسې ګورئ،
د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی رحیم الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. دی وایي چې د ملګري پښه یې باد ونیولې وه.
پخوا موږ یوه رسرخوز ولسوال د سیدالله صاحب زیارت ته راغلو، په دې یو ملګری مو په دغې په دې خوا کې باد و. هغه چې راغلو ورسره هغې د هغې خو مشکل ورسره حل شو، خو دا ډېر وخت دی ته نه راغلي، د امنیت له خاطره. اوازې دي چې دا ش زیارتونه لوځي او دا شی کوي او هغه شی کوي. نو موږ هم د زیارت ته اوس دا ډېر وخت نه وتلي، تکلیفونه شته. بعضې ملګرو ډېرو ویلي چې سیدالله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت له خاطره نه شي تللی.
ته چې زیارت په زیارت ګرځې، ته چې زیارت په زیارت ګرځې، تانه لمړی په زیارت ما ایښي لاسونه. برسات چې په خوایا په سره رود ولسوالۍ کې کور لره وایي چې د سی پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دي تللي، بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زوره ځان په باد ونیوه او د دیدن په خاطر به دې زیارت ته تلل. دا چې نور څه باورونه وه له برسات څخه یې اورو.
دلته د سیدالله صاحب پهلوان باندې په نوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته مونږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بتلې، خلک بتلل، کلیوال بتلل، دا د بادو په برخه کې به د دې درملنه به یې کېدله، یعنې داسې یو دم ورسره وو که نه. او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولېدې او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به یې ځان سره راواخیستل. یو ډول فکر کېده چې عالم دا یا د خدای یو څه دوست، نو په دې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درملنه کېږي او ګټوره کېږي، ګټور ده، نو په دې خاطر به خلک تل. خو اوس دغه چاره نشته.
سوال دی په کوم زیارت قبول شو؟ سوال دی په کوم زیارت قبول شو؟ حال راته وایي چې لنګری تودوما. درنو اوریدونکو، د نامنې بد سیوری د ژوندانه پر ټولو چارو بده اغیزه خیندلې. د امن دراتک په هیله موږ نننې خبرونه هم درته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای پامان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي. We'll be right back.
مکوا داسی خو مکوا مخما اڑا